سلام ستړي مشه په افغانستان کې تا مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ستاسي پروګرام ته ځنګل شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي خو تر دغه پروګرام باندې ورزو د دې سات خبرونو ته د خړو نړیوال پروګرام د هرات لا زلزله ځپلو اصل زره کسانو سره د خړو د بیړنۍ مرستې لپاره د 19 میلیونو ډالرو اچلو مرستو غوښتنه کړې ده په هغه خبر پانه کې چې د خړو نړیوال پروګرام نن چهارشنبه خبره کړې د افغانستان لپاره د دې پروګرام د مشر مرستیالې انا ماریا سلهونه ویلي چې سازمانې د ژوندي پاتې شوو لاسنیوی کوي خو دوی ته باید خواړه د افغانستان لپاره له هغه پروګرام څخه برابر کړي چې اوس د بودیجې له سخت کمی سره مخامخ دی هغې زیاته کړې ده د همدې لپاره دوی د اضافي بسپنې غوښتنه کړې ده د نوموړي په خبره د دغو زلزلو په څیر ناورینونو هغه ټولنې نورې هم ځپلې دي چې له مخکې کې په مشکل کې د ځان لپاره ډوډۍ برابروله د نړیوال پروګرام ویلي د اټکل له مخې د زلزلو په سیمه کې 25,000 ودانۍ ویجاړ شوې دي دې پروګرام د مړو شوو کسانو شمیر 1,400 او د ټپیانو 1,800 تنه ښودلې دي د کابل په دشتي برچو سیمه کې وی 14 څو موټر ویجاړ کړی دي د په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانې وایند خالد زدران نن په خپل ټولنیز شبکې ایکس پانه کې د دې پیښې پخلی کړی دی ویل دي چې 14 د سوداګرۍ دی او مارکیټ په پارکینګ کې شوی چې لامل یې بل شوی اور درې موټر ویجاړ کړی دي هغه ویل دي دغه 14 شته زیان نه دی رسولی او زیاده کړی دی چې په دې اړه چې دا ډول 14 ولې رامنځته شوی د څېړنې پیل شوې دي د شتبرچي د کابل هغه سیمه ده چې اکثریت اوسیدونکي شیاګان دي او لدې مخکې هم پکې تاسې ورته ډيري خونړې 14 شوې دي د اسرایلو پاوز هغه څه د شواهدو په توګه خبره کړل چې څرګندوي د غزي په یوروختونکي د تیر چهارشنبه 14 د فلسطینیانو لخوا د فیر شوې او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې نه د دوی د مهمات په نتیجه کې په دې پیښه کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوې دي حماس د 14 پړه پر اسرائیل واچولې خو اسرائیل وایي په غزه کې ډیره دی بلې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد سخت دریځ ډلې لخوا فرشوې توغندې کې د 14 رمنسه شوې ده د جرمني صدر اعظم اولف شولز د پلازمېن برلین د يهودانو پر یو عبادتځای یا کنيسه ورچون کې بمی حمله په سختو ټکو غندلې ده هغه نن ویل چې د يهودانو پر مرکزونو بریدونه په هیڅ ډول د منلو نه دي د جرمني پولیس وایي چې نن سهار وختي په برلین کې وی کنيسې ته دوه اور غرزون کې بمونه ورګزار شول دغه بمونه چاته زیان نه دی رسولې خو د جرمني پولیس هغه په منځني ختیځ کې لښخړو سره تړلې ویل دي چې په جرمني کې د یهودانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او د کرکټ نړیوال جام شپاړسم لوبه کې نیوزرلند د شپږو وکټو په سوځېدو سره افغانستان ته 209 منډې هدف ورکړی دی د دې سیالۍ په چا افغانستان ګټلې وه خو توپچونه یې غوره کړې وه د نیوزرلند په توپوهونکو کې درې لوبغاړو نیمه سلیزې وهلې دي د افغانستان لپاره بیا عظمت الله مرزي او نبین الحق دوه وکټې اخیستې او راشده او موجیب یوه وکټ اخیستې ده د سیالۍ لا هم روانه ده افغانستان 50 منډې کړې دي په 4.2 اورونو کې او درې لوبغاړي سوځېدلې دي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
پیام ستړي مشي مایکروفون ساسي پروګرام دی زه فريده سيال پکې د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قرباني یو پرون سشنبه د اکتوبر ولسمه د پیوسلی د لمنځوړلو نړیواله ورځ وه د ورځ په داسې حال کې رسیږي چې اوس مهال د پیوسلی له امله په افغانستان کې میلیونونه وګړي له ستونزو او فشارونو سره لاس او ګرېوان دي که څه هم په دې وروستیو کې د پیوسلی سره د مخ کسانو د شمېر په اړه نوې شمېرې نه دي خبرې شوې خو د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا UNDP د روان کال د سرطان میاشتې په پای کې پیاو راپور کې ویلي و چې د افغانستان 50% خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان د هم ویلي و چې په 2020 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افغانانو عایدات د پخوا پر 30% کم شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا د بیکاری، د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو ترڅنګ د ژمي موسم پر رسیدو سره اندېښنه څرګنده کړې و او ویلي و چې دوی حتی نشي کولای چې ځان ته خواړه پیدا کړي، نو د ژمي لپاره به څامدګي ونیسي. دا په داسې دورز په داسې حال کې رسیږي چې د تیرو دوه اونیو کې په هرات کې پرلپسو زلزلو خلک وځپلو، د غلطه په ډېر شمېر کورونه ویجاړ شول او ډېر شمېر خلک اوس په سړکونو باندې په خیمو کې شپې ورځې تیروي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې فقر څومره خلک ځپلی دي او د دغه طبي پیښو د رامنځته کېدو سربیره چې دغه فقر نور څومره ورسره ژوریږي، نور داسې څه عوامل دي چې په افغانستان کې د خلکو د بېوزله کېدو سبب ګرځي او حل لارې ورته شته او کنه. نن پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. پوهنمل حمیدالله فاروقي د اقتصادي چارو پوه بر اثر وي او همدارنګه از موږ بل قدرمن میلمه هم د اقتصادي چارو پوه محمد بور احرار رامسپور دی. تاسو دواړه ستړي مشه بخیر راغلی. رامسپور صاحب، که په پیل کې تاسو ته راشم، نړیوال سازمانونه په ټوله کې نړۍ د بیوزلۍ او د فقر ولسمه د اکتوبر ولسمه د دغې ورځې لپاره ټاکلې ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې راځي چې 50% خلک د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي. ساسی پان باندې په افغانستان کې لتونه د دوه عمره لوی شمیر څه دي؟
په سر کې خو تاسو ته محترم جناب استاد فاروقي صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیل وړاندې کوم. او دا رنګه د هرات د درنو عزیزانو د زلپلو زلپلو خلکو سره خپل غم شریکي وړاندې کوم. شهیدانو ته دعاګانې کوو او زخمیانو ته د الله تعالی څخه شفا غواړو. د فقر په ارتباط چې افغانستان کې کوم عوامل د فقر لامل شوی دي او مخکنی حالت څنګه وو، اوس په کوم حالت کې دي د افغانستان خلک، البته د اقتصادي لحاظ خو جناب استاد فاروقي صاحب چې د اقتصاد پوه هم دي او په پانتون کابل کې استاد هم پاتې شوی او د پانتون مشري هم کوله او درنه شخصیت دي، مونږ ته دوی بهتر پوهیږي. خو له اجتماعي لحاظ نه دومره ویلای شم چې مخکې چې د افغانستان حکومت د جمهوریت په وخت کې یو سلسله پروګرامونه درلود چې دغه پروګرامونه په چوکاټ کې یعنی حکومت دا غوښته چې د خلکو په ژوند کې اوسه تغیرات راشي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې اولنۍ پروګرام چې په افغانستان کې پولیس واغې د همبستګي ملي پروګرام و چې هر کلی لپاره یو مقدار مبلغ پیسې اسپما شوی وو، جلا کلی شوی وو، ورکل شوی وو خلکو ته چې د محلي شوراګانو لخوا ځینې ابتکارونه وکړي چې د خلکو په اقتصاد باندې تاثیر وکړي. دوم پروګرام چې هغه د میثاق ملي پروګرام و چې هغه هم د عملي کولو په جریان کې و چې متاسفانه د تحول راغی او هغه پاتې شو. د هغه پسند کې قانونیت، د قانون شتون او د ملي تشبثاتو څخه حمایت کول، دا هم یو بل مسله و چې مخکې د دولت په چوکاټ کې داسې سیاستونه او پالیسيګانې موجود وو. خو متاسفانه په تیر دوه کال کې چې هغه سلسله ختم شو، نوې تحول راغی په افغانستان کې، سره له دې چې امنیت اوس د پخوا په پرتله ډیر ښه شوی دی، خلک ولې چې د خپل سیمو څخه بل ځای ته په بازار ته راتګ وکړي، یعنی امنیت هم شته. خو د دې پسند کې نور مشکلات افغانستان سره مخ ده. مثلا تاسو فکر وکړئ چې د بانکي مراودات دنیا سره نشته، هغه کوم متوسطه طبقه چې وو مهد مهارتونو خواندان او مسلکي کسان وو، هغه ټول د افغانستان وو، ډیر کم د مهارت ولا خلک پاتې شوی دي. او داسې نور سیاسي موضوعات هم چې نن سبا افغانستان لپاره ایجاد شوی دي، هغه هم د لامل ګرځي چې دلته خلک دومره علاقمندي و نه لري کاروبار ته. او د بل خوانه تنقیس هم یو بل مسله چې موجوده حکومت چي دي، اکثرا هغه پخوانی کارمندان د حکومت دوی تنقیس کړي دي، دوی هم بشارګان بے وزله پاتې دي. او د متقاعدینو حقوق چې تقریبا 200 300 زره کسان دي، هغه هم د صفه به سر نوشتي دي، دوی ته هم چینه رسیدي. د دې پسنګ یو سلسله طبيعي آفتونه هم متاسفانه د مونږ خلک د دې سره چې نور د دنیا نور سیمه هم ورسره مخامخ دي، خصوصا د آب و هوا او اقليمي تحولات ورته وایو، د دې نه هم متاثر دي. وشکالي وو د ملخانو مثلا هجوم په افغانستان کې بیا زلزلہ او بیا سیلابونه او مثلا د تاسو د اخرنی زلزلې مسله وګورئ چې تقریبا سلوي خورو کسان دغه نه متاثر شوی دي. یعنی طبیعت هم مون سره توافق نه لري، سیاست هم بل خوا کې روان دي، او دنیا هم په داسې یو مشکلات مونږ اچولې دي چې دغه ټول ناخوال د لامل ګرځي چې مهاجرتونه موجود وي، خلک د افغانستان څخه وتښتي ګاونډي هیوادونو ته، ګاونډي هیوادونو کې هم د دې روزګار خنه دی او د هغې زنم شرل کېږي. نو مونږ په دغسې یو متاسفانه یو بحراني حالت کې نن سبا قرار لرو.
چیره مننه را مسپور سپ تاسو به سره وګرځم. فارقی سپ ته ور شو. فارقی سپ تاسو مستری مشه په خیر اغلی پازینو عوامل باندې د چ په افغانستان کې فقر 15 سلنه دی، یو د افغانستان 15 سلنه خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. زین عوامل تر مسپور سپ اشاره کړ تاسو په ان باندې په اقتصادي لحاظ باندې اوس مهال تاسو ته فکر کوي علت څه ده چې دومره په لوی شمیر خلک فقیر دي؟
ډېره مننه جناب را مسپور صاحب او تاسو محترمه تخنیکي همکارانو ته او تاسو برنامې درنو اوریدونکو او لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوي. وړاندې کوم مننه له خپل دې دعوت نه کور ودان. یقینا د دې را مسپور صاحب خبرې مو واورېده، د دې سرګنولي دقیق دي. مننه کوم وقتاً تقديره أبعاد وديرة وعمل السيد أفغانستان أو أفغانستان ملسو دي ناورين سر مواجه دي كي رناوة شوالا مگر زبارم شي وري تاريخي بحث دي مشكل تلارشن كتاشي تلسمي پيري يا نونسمي پيري اوائل وغوري دنیا كي تقريباً 50% انسانان دي فقر دي ختم ايلان دي یا دي خط فقر په حدود كي زوان كاو متاسفانه په دغه حالات نه خوړې جنگونه د دختيانې چې په وخت بنړ کېو کته آسیا کېو کور پاکي په لاتین امریکا کېو په شمالي امریکا کېو په افریقا کېو په ټولې هوادو کې دغه ناوړه متاسفانه هغه درلوده تاثیر خپل درلوده. پاتې دي چې اساسه په خلاف راغې دغه نو وروسته کرا کرا وضعیت له خښو دا اوس تقریبا صدا تا ډیر جدي فقر چې ورته وای تقریبا و یا په څه ده انسانان ته په دنیا کې د دغه فقر دی د جدي فقر تر شرایط لاندې ځل کې دا اوس هم په مجموع کې په دنیا کې تقریبا 30% انسانان په حدود د خط فقر کې ځوان کې دا یو یو لوی ناورین دی. او اساسي علت یې زفتر کوم چې علاوه پر دې چې ټولنیز مسایل هم کې اثر لري، خامخا د خپل د عدم موجودیت مناسبات اجتماعی یا توزیع عادلانه به منابع، مگر اساسی علت دا ده چې تولید کچه متاسفانه ډیره چې ده د افغانستان مخصوصا چې اوس نزاتی افشه ده تاسو وایي کوم چې نو بنګلی ارقام زیاتره کوي په دې ریواز کې متاسفانه د تولید کچه ډیره چې ده. تاسو ګورئ په یو جامعه کې چې لږ کلینه انسانان چې ځوان کوي د موږ ټول ناخالص ملي تولیدات په حدود $2 to $2.5 billion کېږي چې دا په عاید سرانه باندې وشي تقریبا $1.2 billion چې سړي سر باندې راځي. او د بنګلي منابع او د تعریف تر اساس چې په خط فقر نه اعلان دي هغه کسان چې ځوان دي چې یو عاید له تقریبا د $2 نه تیته وي نو په دې کې ټول افغانان راځي که ممکن لري چې یو یعنی فیصد کره نه شي چې هغه دغه طبقه دي نور طبقه دي اجتماعي او اقتصادي یا سیاسي ورش جمع کې راځي نو ټول افغانان د دې فقر دي کرخې نه اعلان دي ځان کوي. نو دا علت د ما په اند عدم موجودیت شرایط دي تولید دی چې تولید په اساسي کچه باندې نه سماجیږي او وخت تولید نه وي خامخا په توزیع کې عدالت نه راځي کیږي چې هم تولید کچه ټیټه وي او هم بیا توزیع په عادلانه شکل سره وي نو خامخا دغه شومه پدیده په ډېر جدیت سره جامع تعدیده وي. د افغانستان په حالاتو کې چې مشخص راسو تاسو وګورئ تقریبا د 40-50 کال کې چې افغانستان په یو لوی داخلي ناورین او جنگ باندې شوې ورځې تیرې وي او هغه څه محدود امکانات او عوامل تولید چې موجود وو هغه دیوز دې چې د ټوکو د تولیداتو د پاره او د خلکو د نیازمندو د پاره مصرف شي هغه عوامل د نورو تولید عوامل په تخریب باندې مصرف شوی. هغه یو ځنۍ او هغه عمده عامل د تولید چې بشري قوه ده متاسفانه هغه په جنگ او په نارامۍ سره اخته وو او د مؤسساتو د نهادونو د کمپنیانو د فابریکو د زراعتي ساحاتو د تهدید او تخریب په نتیجه کې هغه یو تیر اطفال نیرو د بشري هم چې موجود وو هغه متاسفانه د تولید د کرښې نه باندې پاتې شوی وو. په دې خاطر کچې د تولید نظر 500 کالونه ترافه دي خو ډېر راټیټ شوی تر بیره په دې چې په شلو اخرو کالو کې چې اسلامي جمهوریت حکومت په هغه کې قدرت کې وو په هغه کې د دنیا توجه وشوه او د دنیا د هغه څخه وتمندنه کومکونو چې افغانستان ته راغی یو څو اندازه هغه جواب را مشکو سره مخکې اشاره وکړه چې بعضې پروژو بعضې پروګرامونه مطرح شو او هغه پلي شو د دې لپاره تلاش وشو چې د بنګالي اصول او قواعدو پر اساس هغه میثاقونه چې موږ تعهد ته درلوده د غربت او د فقر مخصوصا د جدي فقر په مقابل کې باید مبارزه شوه. د دې لپاره دا پروګرامونه مطرح شو او یو څه اندازه د خلکو ژوندانه کې تغییر راغی د خط فقر لاندې نه یو څه د جامع انسانان زراعتل د خلکو ژوندانه نسبتا تغییر وکړ او جی ډی پی او د عاید سرانه په مجموع کې زیاته شو تقریبا تر 1800 ډالر پورې ورسېده. مګر هغه موقتی وو چون بیا هم د تولید پر اساساتو باندې او د تولید پر عواملو باندې هغه مساعد محیط چې د تولید او سرمایه‌ګذاري لپاره ضرور هغه متاسفانه موجود نشو. مختلف عوامل لري چې په هغه عوامل زنه غواړم وګورم. مګر هغه اساسي عامل جنگ وو، بې ثباتي وو، هغه ناخوړې وو چې جامعه کې فساد وو، دا نور مشکلات متاسفانه په اساساتو کې جمهوریت همونه توانیده چې هغه اساسي کارو کې چې هغه اساسي یو متداوم یا غوښته مې ورته وای دا دوامدار تولید یا دوامدار رشد یا دوامدار توسعه زمينه برابر شي. متاسفانه هم یو مقطعي شکل د پاره شرایط خوشو هغه د خارجي امکانات چې ختم شو متاسفانه هغه پروژو هم هغه پروګرامونه هم ټول پټه ودرېده او مخکله غنم چې تاسو وګورئ په مناسبه کې افغانستان د خراب جغرافیایي موقعیت چې نیولې و چې د دوړو د قدرتونو په منځ کې متاسفانه په وسلو کارو کې افغانستان د تولید لپاره یا د دنیا ډیر سرعت سره رشد کوو. د اتل سیمې پیړې د شروع نه تر نسمې پیړې تر اخره پورې دنیا و توانید چې تقریبا د 50% فقر نه تقریبا 200% تراتیک شي. مګر افغانان په موږ شرایط باندې د ولایت امداو چې افغانستان لپاره توجه نشو او تاسو دې چې افغانستان خپل اقتصادي پلان وخت او دا تمام الله خان یو تلاش وکاو چې د تولید لپاره د متداول توسعې لپاره زمینی برابر کړي. متاسفانه هغه له ناخوالو سره مواجه شو، د اجتماعي او داخلي مشکلات دا ټول هغه تاریخي عوامل دي چې باید دې شو چې افغانستان کې متاسفانه دغه بده تجهیزه و شونه تجهیزه چې فقر دی او دی ټول ادیانو او سیاسي افکار او اقتصادي نظامونو د اساساتو پر ضد دی. نو متاسفانه دغه په مقابل کې موږ پاتې راغلی یو او مشکلات هم ورسره بل زیاتېږي، مخصوصا د اوس چې بیا هم په افغانستان د ډیرو سیاسي ننګونو سره مواجه دی، نورو اقتصادي او طبي ناورینو سره مواجه دی. نو دغه پدیده به لا نورم د موک ولسو د موک غلطلې ولس نورم تعتی
فرق کې سب مخکله دینه چې طالبان وخت ورسیږي د ځوانانو ترمنز یا په ټوله کې کوی وغه په خاني او مشرانو ترمنز هم د یو خبره و چې افغانستان خپل مادنونه راوباسي، د افغانستان زمکي څو خلاص کړي، نو افغانستان کې د غشت فقر به ورسره لمنځل شي. اوس هم طالبانو یو څه قراردادونه کړي چې هم جزئیات یې نه دي خبر شوی چې په کوم اساس یې کړي، چا سره په کوم ماده کې یا د کوم قانون په اساس باندې، خو په ټوله کې قرارداد شوی دی او ځینی هیوادونه کوشش کوي چې د قراردادونه پلي کړي. اوس یو ډول د افغانستان د ځمکې پرانیستو ته یا د ځمکې خلاصولو ته لار برابره شوې ده، دا به مرسته وکړي چې په افغانستان کې فقر ورسره راکم شي؟
په یقین سره افغانستان په یو فقیر هیواد دی چې په زورو په کانو باندې ناست دی. متاسفانه تاریخ له دې زیرمو نه استفاده شوی نه دی. او دغه همیشه د خبره کې چې افغانستان د 3 ډالر از مدني زیر ملي لغنه کې استفاده وشي یقین لرم. مګر تاسو په نظر کې ونیسئ چې ډېر نور هیوادونه په افریقا کې او د لاتین امریکا کې دا تجارب موجود دي چې هلته چې حکومتونه مستقر نه وو، سیاسي ثبات موجود نه وو او د ملي روابط تامین نه وو، متاسفانه دغه منابع باعث د نورو جنجالو او د نورو کشالو په هیوادو کې شوی چې هیله من یم چې افغانستان هغه خواته لاړ نه شي. په دې ځای افغانستان د ثبات سیاسي متاسفانه موجود نه دی او اجتماعي مشکلات او معضلات نه لري حل شوی. د ملي پیژندګلوۍ متاسفانه نشته او د خپل ازادي نظام مسؤولین متاسفانه د ډیرو اقتصادي عواملو ته په دقت سره توجه نه کوي. فکر کوي چې دغه دغه منابع چې راوځي دغه منابع مصرف شي د ګوتو باندې ممکن لري چې دغه منبع پایښت یو ثروت دی او موقتي حالت لپاره وسیله د آرامي وګرځي تر یو حده پورې. مګر اصول دا دی چې دغه ثروت نه بعد سرمایه په شکل استفاده وشي او پایښت یو منبع د تولید بعد د تولید روان کې د تولید چوکاټ کې بعد داخل شي او نور عوامل د تولید سره د تولید کچه لوړ شي. تولیداتو کچه کوس د مثال د پروسه کال موږ د صادراتو د انډول زیاتېدو همیشه هغه کوو یادونه کوو. نړیوال بانک هم د دې نه یادونه وکړه چې د صادراتو کچه په افغانستان کې پروسه کال د 2023 کال کې زیاته شوه. مګر تاسو چې وګورئ چې غیر خام چې زیاته شوه ټول صاد مدني صادرات وو چې هغه وایي دغه چراغ څه شو هغه وایي د دولت په عادي بودجه مصرف شو، یعنی هغه عادي مصارف د دولت تامین شو دي لاره نه. نو دا ماده ممکن لري چې یو کال دوه کال پنځه کال لس کال دوام وکړي پس لغه دې څه کیږي، یعنی دا متداوم او دوامدار اقتصادي رشد او توسعه لپاره چې هغه یو اساسي اصل دی په اقتصاد کې دغه د تامینولو لپاره زمینه نه برابرې. متاسفانه په دې خاطر زه فکر کوم چې طاقه باندې په موقتی شکل سره دولت یا نظام استفاده کوي توای شي، مګر اصول دا دی چې دا منابع د اوسنۍ نسل د افغانستان د ولسته لپاره نه دی، دا د آینده نسلو لپاره یو زیرمه ده، د هغو لپاره یو ثروت دی. دا باید که استفاده کیږي باید شکل د سرمایه تبدیل شي او وسیله د عامل د هغه وګرځي، یا وسیله یا عامل د تولید باید وګرځي چې تولیدات وکړي. د تولیدات یا د متداوم توسعه د زمینه د برابرولو لپاره باید استفاده وشي. دا نه کیږي نو فکر کوم چې دا به بیره بیا استفاده ای او نه مطلوب استفاده دی او هغه بونه توانیږي چې د موږ ډېر تاریخي زخمونه او تاریخي رنجونه دینو آرام کی او د آینده نسلو لپاره وسیله د خیر وګرځي.
باندې کور ودان فاروقی صاحب تاسو بیرته سره وګرځم. رامسپور صاحب که تاسو راته وایي مخکې فاروقی صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې یو لویه برخه د بشري ځواک په جنګونو کې کارول شوی دی، اوس مهال او په تیر کې هم په افغانستان کې تل ځوانانو دا شکایت کړی دی چې دوی ته کار نشته دی. څه فکر کوي په افغانستان کې په ټوله کې رښتیا هم ځوان ته کار نشته دی او که کار یو ځوان ته پیدا شي څومره مرسته کوي چې د ټولنې کې په ټوله کې د فقر ګراف ورسره کم شي؟
د کارموندلو مسله خو بهشکه چې دا ډېر یو عمده مسله ده په هر یعنی ټولنه کې خصوصا افغانستان کې. او موږ او تاسو واورئ د یون دی پی رپورټ دا هم ویل تیر کال چې په افغانستان کې له هغه رئیس چې ته تحول رامنځته شوی دی تقریبا 200 شغلونه خپل موقعیت لا صبر کړی دي. نو تاسو وګورئ چې 200 شغلونه چې لمزه تل شوی یا کسان پکې سل شوی وي لا صبر کړی شوی دغه موقعیتونه، نو دا به یو ډیر تاوان دی افغانستان اقتصاد ته. نو طبیعتا چې دا د فقر د زیاتوالي لامل ګرځېدلی شي. نو د دې په اساس د داسې یو ملي برنامه یا استراتیژي په نشتون کې خو مخامونګه او تاسو هم داسې در بدري او فقر خاطر روان یو. د ځوانانو د فرد کارمندلو مسله خو دا ډیر اړین مسله ده په هر ایواد کې، خو دا داسې وزنه شي نه چې سړی وایي چې ځوانان ته بد کار پیدا شي. دا ځانته ډیر نور مؤلفې لري. ځوانان ته باید د دوی د مهارتونو د لپاره ځینې برنامه جوړ شي، دوی باید ځانګړې مهارتونه پیدا کړي تر هغه چې د کار په بازار کې دوی ته ځای پیدا شي، یا دننه په افغانستان کې یا بهر په افغانستان کې. نو موږ او تاسو ګورو چې په دغه دوه تیرو کلونو کې د موږ او تاسو تعلیم یافته ځوانان اکثره وطن پری خود یا زین چې پاتې دوی هم د زین مشکلات له عمله نغول چې افغانستان کې ووسی او دوی هم غواړي چې د افغانستان خوشی کې نور هیوادونو ته لاړ شي. دا خپل یو وخت مشکل ده. په دغه عرصه کې کوم هغه مشوقونه یا هغه تشویقي عوامل ته مونږ او تاسو چې ضرورت درلود آیا دغه موجوده نظام هغه ته توجه کړی دی؟ چې متاسفانه نه. نو دې په اساس بهتره به دا وي چې په دغه عرصه کې هغه کوم مؤلفات چې د اقتصاد د کارموندلې دپاره ضروري دي په دې کې باید یو ملي پلان ورته جوړ شي، د متخصصینو له پوهې څخه استفاده وسي. داسې نه کېږي چې یوه ډله چې دوی په یوه ځانګړې اجتماعي علومو کې تخصص لري یا حاکمیت لري دوی وایي چې مونږ په هر څه باندې پوهېږو او مونږ په دغه طریقه باندې کولای شو چې فقر هم له افغانستانه ختم کړو او نور موضوعات هم جوړ کړو. نو په دغه زمینه کې زه فکر کوم چې ډېر کار ته ضرورت دی او توجه غواړي.
رامیس پور صاحب کدام راته وایي دغه مرسته چې راځي ځوانان زیاتره په افغانستان کې کورنۍ کې په ټوله کې وایو په همدې متأكید چې د نړیوالو سازمانونو مرستې اخلي او شکایت هم د دوی دا وي چې د مرستې ورته په سمه توګه باندې نه رسیږي. دغه مرستې چې په ټوله کې افغانستان ته ځي څومره د خلک په دې باندې عادتې چې دوی کارونه کې یو خپل راپورته شي یو د کار زمينه برابر کړی؟
یقینا چې دا په تیر دو کلونو کې دا تقریبا د $2 بلیون یعنی د $2 میلیارډ نه پورته بشري کومکونه افغانستان سره شوې دي چې دغه پراس کې هم د امریکای متحده ایالاتونه دي. خو دا په خپل وخت کې دا غلیمت شو، هغه به وځ د خلکو ته یو څه لاسرسی وسو، اما دا خو د حل لار نه ده، ځکه چې په دغه ذریعه باندې خلک یو رقم مفخور هم وخته کیږي او متکی په دغه کومکونو باندې کیږي. ځوانه طبقه نه باید چې په دغه مسله باندې ځان متکی وکړي، ځکه چې دا خو یو موقتي شی دی او دا فقط د هغه اضطراري حالاتو دپاره دی چې یو هیواد کې یو تحول راځي، یو طبیعي آفت راځي، یو سیاسي مشکل رامنځته کیږي او خلکو ته د بشر دوستانه کومکونه په دغه زمينه کې اوس کومک کوي. یو بس نو دوی باید په استراتیژیک ډول د آینده لپاره سوچ وکړي. ځوانان باید په ځان متکی وسی، ځان آماده کی د کار لپاره مهارت زده کړي او تشبثات ایجاد کړي. زما له هم دا بهتره به وي چې افغانستان کې د واړه تشبثات وده وکړي او هر ولایت د مونږه او هر سیمه د مونږه اغه خپل ځنګل جغرافیایي او صنعتي او اغه انانوي صنعتي مسائل چې لري هغه باندې باید کار وکړي. مثلا د افغانستان قالین دي، د افغانستان مثلا د نورو لاسي صنایع او مثلا تشبثات دي چې مخکې د ډیر خچلید او کیدای شي د بین المللي بازارونه هم پیدا شي. نور مهارتونه دي، معاصر مهارتونه چې ځوانان کسب کړي دي په ځینې غونډي هوادونو کې او د افغانستان کې په دې اړه کې ځینې کارونه هم شوی او مخکې و سم جریان لري، اما په دې کې باید یو څه سره تشبثات او مشوقونه رامنځته شي او په کومکونو باندې طبیعي ده چې موږ او تاسو تر ابده باندې نه چلیږو. اما هغه مشهوره مقوله ده چې وایي د ماهی خورلو چل ما زده کړي خلکو ته، د ماهی نیولو چل خلکو ته زده کړي. ځوانان باید، د افغانستان خلک باید په هغه سي مهارتونو باندې هغه سي زميني دوی باید برابر کړي، دوی ته برابر شي چې دوی کار وکړي، چې دوی تولید وکړي. مخکې فاروقي صاحب هم ورته اشاره وکړه، تر هغه وخته پورې چې موږ ملي تولیدات ونه لرو، ملي اقتصاد په خپل په خوب باندې ونه دریږي، طبیعي چې موږ فقر او فلاکت سره لاس او غریبان به وسو.
باندې نه رامې سپور سپتا صبر سره وګرځم یو ریدون کله رو دوی راخلو. سلام، ستړي مشه.
وعليكم السلام. په دې خو دې سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو ټول کارکونکو او ریدونکو ته او تاسو درنو ملمنو ته رامې سپور سپتا یو ځانګړي سلام وړاندې کوم. خو دې زما سلامونه دې قبول کړي. واکان څه خبرې وکړي؟ ما د خبرې په اخر کې واورېدل نن څون موضوع د فقر بې وزلی ده. واقعاً په افغانستان کې که څوک مني که نه مني، موږ ته خدای تعالی د ژبه په پاته ده چې دا ژبه د حقایقو دپاره استعمال کړو. دا ژبه د انسان چې ده دا دوه اړخ لري، یو بیا د خدای د ذکر دپاره استعمالوي، یو بیا د حقایقو د حق ویلو دپاره استعمالوي. باوجود دې چې حق ترخه دي، په اخر زمان کې د امت دا زموږ نازولي پیغمبر ویلي چې په اخر زمان کې حق نو ویل کیږي، که حق ویل سي پر خلکو باندې ترخه تمامېږي، دا خلک خپه کیږي. نو امید کوم چې څوک خپه نه شي. په افغانستان کې واقعا د فقر اقتصادي وختل اوج ته رسیدلی، خلک د مشکلات سره اخته دي. واقعا لکه کندي، لکه یتیمان، لکه معلول قشر، معلم قشر، متقاعد قشر، او دا وناشیا قشر، دا بار بار ما ویلي وسم وایم. اما څه باید وشي؟ څه باید وشي معنا دا د خوره کې دغه کومکونه چې موږ راځي واقعا یو خو چې جهان را استي هغه نیم پر لاري مصرفیش بل دا کومکونه چې راځي په سلو کې زه تاته وعده در کوم باور وکه په سلو کې اویا پیسد پر سرمایه دارانو پر واسطه والا بیرته مصرفیږي نو که ورسیږي دېرش پیسد به مساکینو ته ورسیږي او بل خبره دا ده دغه کومکونه موږ ته کفایت نه کوي څنګه نه کوي جهان را استي موږ په خیانت مصرفو تر څو چې په افغانستان کې خیانت ورک نشي او دربدر و سرمایدار سره معلوم نشي مظلوم و سرمایدار سره معلوم نشي حق و اکثر ته نه رسیږي خورکی دا زه نه وایم چې ماته دې راکي ماته دې نه راکي ولیکن حق و اکثر ته ورسی خبره دا شه ده چې دغه کومکونه باید څنګه مصرف شي دغه کومکونه چې اوس موږ سره راځي دا دای کی دا دای دی لکه د یو مړي چې زکندن وي او چې و دا خوله ته یو څک 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 وبو راچه او یا پردن یو سړی په قتل ایموت اخته ای ته یو ټوټه غوښه ورکې هغه د یو قتل ایموت څخه نجات پیدا کی اما دای خود کې پا نوسو موږ هغه و خود کې پا کې دلای سو چې جهان موږ په باره کې لاسره یو کې موږ ته هر کومک راکوي هر کور کې ځوانسته د ځوانانو ته د کار پیدا شي اسلامي عمارت کې کار ورته پیدا کړي جهان دې کومک ورسره وکړي تر څو چې موږ ته زیربنایي پروژې پولې نشي تر څو چې موږ خود کې پانوسو په دې کومکو افغانستان نه چلیږي دا خدای دې لکه سړی چې مړ کېږي ته یو نوکه وبه په خوله کې وراچه یا سر دې خلاصو یا یو سړی پر دښته روان دی په بیابان کې په قتل ایموت اخته دی ته یو ټوټه کباب ورکوي چې وروره دا وخوره د دې قتل ایموت سبه نجات پیدا کړي نو واقعان که جهان زموږ غمخور دی او واقعان د بشر دوستۍ په د نګاه څخه ولې اول خو مسلمان پر مسلمان حق لري بیا همسایه پر همسایه حق لري بیا بشر پر بشر حق لري دا که پر دین دی که غیر دین دی بشر پر بشر حق لري موږ پر دوی حق لرو که واقعان دوی زموږ حق ادا کوي نن افغانستان په مظلومیت کې دی نن افغانستان تر مصیبت لاندې دی نن افغانستان ته زلزلې راغلي دي امراض ګوناګون راغلي دي نو که دوی کومک راسره کوي موږ دې خود کې پاکي موږ ته دې کار پیدا کړي موږ ځوان ته دې کار پیدا کړي موږ ته که کومک راکوي په بدل کې د کار دې راکړي دغه کومکو موږ بې غیرته مخته کړو پرېدې که منی که نه منی زموږ ځوانان یې بې غیرته کړو اوس هر سړی په کوڅه کې ناست یوه کله به سروي راځي
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب کور دې ودان چې زنګ دې وهلی و او د دغه ورځې په اړه همدارنګه دا چې ساسي په سیمه او د مرستو د ویش په اړه باندې مو مکسره خپل نظر شریک کړو فاروقي صاحب تاسو ته راځم ټول خلک همدا یو موضوع مطرح کوي چې باید ځوان ته د کار زمینه برابره شي تر څو کورنۍ وپالي او کورنۍ چې کله ښه شي نو معلومه ده چې اقتصاد ورسره ښه کیږي ټولنه ورسره ښه کیږي حکومتونه تل په دغه موضوع کې پاتې راغلي دي یوازې طالبان نه دي چې په دغه موضوع کې پاتې راغلي لدې وړاندې هم که څم په جمهوریت کې ځوانان خو ودندې درلودلې خو بیا هم ځوان به شکایت کوي چې کار نه لري څه اساسي حل لار ده د دغه موضوع تبيخي لمنځورل لپاره چې په ټولنه کې هغه ځوان قشر ته کار پیدا شي
د دقیق نه تنها ځوانانو لپاره بلکې ټول هغه کسانو لپاره چې د کار د شرایطو او امکانات لري په اوس دنیا کې له شپاړس یا اوولسو کالو نه اوچت تر پنځه شپېته کاله چې د تقاعد دوره ده ټول انسانانو ته ټولو اقشارو ته ښځینه ته نارینه ته ټولو لپاره باید کار پیدا شي جامع چې غواړي چې اقتصادي وده وکړي کار پیسې اساسي عامل د تولید باید د مناسباتو کې شامل وي که سل فیصد افراد جامع کار ونه کړي اغه صرف فیصد لپاره امکانات نه تولیدي دي خاطر ټول لپاره باید کار پیدا شي په ټول دنیا کې متاسفانه دا چالش موجود دی مګر تاسو وګورئ چې په نسبي شکل سره دا مشکل کوم هیوادونه حل کړي هغه نه باید موږ انګو په باري وکړو هغه لارې ته باید لاړ شو اوس تاسو په دنیا کې وګورئ د امریکا متحده ایالاتو کې اوس د بیکاری کچه 2.3% ده په اروپا کې یوسه شپږ فیصد رسیدي هغه چې په افریقا تر شلو فیصد رسیدي په آسیا کې متاسفانه په دې اکثر هم په دې درېم نړۍ هېوادو کې د افغانستان متاسفانه په هغه کې راځي اما په وده هېوادو کې تقریبا د 50% د 60% نه زیات دی نو دا یو اساسي مشکل دی چې 50% جامع کار نه کوي اما مصرف کوي نو معنا دا دی چې یو انسان چې تولیدوي هغه په دوه کسانو باندې تولید کیږي نو خامخا هېوادونه هغه اقتصادي ولې لپاره او اقتصادي متداول ولې لپاره زمينه نسی برابرول. په دې خاطر اساسا دا توجه وسی چې هغه ټول افراد جامعه چې واجب به شرایط کار دي باید هغه لپاره کار پیدا شي او هغه باید مصروف شي، هغه باید مؤلد دي، باید تولید وکړي. نو تولید تنها په انسانانو په قوت باندې پیسې او عامل تولید ترسره کیدای نه شي، که ترسره هم شي هغه ډېر به مؤثر یا مؤلد تولید بنی. په دې خاطر اقتصاد پوهان دا وایي چې باید عوامل تولید چې اوس هغه اساسي عوامل تولید کار دی چې بیرو د کار هغه انسانان دي او سرمایه ده چې هغه وسایل د سرمایه وي ده چې ماشینالات او نور ابزار د کار دي، یا مځکه ده چې شکل زراعت استفاده کېږي او تجارت یا نور اشکال د تولید، او هم ټکنالوژي ده چې هغه په سرمایه کې حسابېږي، او بل تشبث ده یا قابلیتونه تشبثاتي دي چې هغه مخکې رامشکور سره اشاره وکړل چې باید دغه تخصص او دغه تجربه او دغه مهارتونه باید زده کړو. نو دغه ټول باید طرف جامعه کې میسره شي تر هغو چې هغه عامل د تولید چې اساسي عامل د تولید چې کار دی و نیرو د کار د هغې دپاره زمینه د کار برابره شي. په دې خاطر د فکر کوم چې دا ډېره یوه مغلقه پروسه ده. نو دنیا له دې مراحلو نه ډېرې تجربې ترلاسه کړي او دغه تجاربو نه باید موږ استفاده وکړو. متاسفانه نن ورځ په افغانستان کې دغه تجاربو نه تنها استفاده نه کېږي، بلکې د هغې تجاربو پر ضد باندې عمل کېږي. په دې تجربه کې اولین شی قانون دی. قانون باید موجود نه وي. په غیر قانوني جامعه کې متاسفانه هیڅ څوک ضرور نه کوي چې هغه په تولید په مناسبات کې ځان شامل کړي، نه سرمایه گذاري کوي او نه د تولید لپاره علاقه نیسي. او دا جامعه به همداسي چې هر څوک به فکر کوي چې یو بل څوک به کار کوي او دلته به راولي، یا په داخل کې یا په خارج کې، د لپاره به کومکونه، د لپاره به اجتماعي سوی همکاري به، یا د لپاره به نور منابعونه راځي. مګر انسانان ته جامعه کې چې محضر جغرافیایی که زن کهی اغا مکلف ده چه زن ده پاره اغا ده حسائن ده امکانات ده تولید ده پاره باید خلا حتی وکی. دولت پایستی و عامل پایستی و سرکوخ ده مکلف ده چه ده زنینه باید برابره که. اولین مسئولیت دولت داره چه باید قانون او قانونمند نظام ایجاد که، اغا چه قوانون ایجاد که چه پاگه که ده طول و خلق و تولیدی مناسبات رو که شامل ده، که کارگران دی، که سرمایه داران دی، که دی مزکی والا غدی خواندان دی، یا نورو تشبسی غدی نیرو و عامل دی، اگه باید طول دی قانون ساختار که باید دی ونده و اخلی او فقیبانی دی اگه اوکلی حکر اوکلی نو بشه و قانون باید دوسی. قانون تنها دی پیزو کسو یا دی محدود یا دی یو مشخص کشه دی جامعه لخواه ایجادی گی اگه بیا تدقیقی گی مخواه مخواه نور و سر توافق نداری دی خاطر در مناسبات مثل ایجادی گی. دی خاطر قانون باید و دموکراتیک قانون وی چه دی طول و افراد و دی طول و اقشار دی جامعی باید خاک پکی دیمی گفت هاشی همیشه در تجربه لرو هم خوانه دموکراسی دورکی هم تیر شلکنن دورکی دی خلق و دی د اجماع په نتیجه کې که په لوی جرګه کې کېږي، که په پارلمان کې کېږي، په کتریکنډن کې کېږي، باید هغه اساسي هغه باید وشي، هغه اساسي فیصلې باید وشي چې ټول باید پکې توافق ولري او ټول خپل منافع او خپل ګټه باید په هغه کې وویني. تاسو هغه دغه قانوني شرایطو د خلک زړه ښه کوي، که څه داخلي سرمایه کاران دي، که څه خارجي سرمایه کاران دي، که څه داخلي مالدین دي یا خارجي مالدین دي، هغه ټول راځي او په جامعه کې دغه شرایطونه چې دې ته قانون برابر کړي د غینې په استفاده سره دې تولید کچه اوچتوي. بیا پات شو د توزیع مسله، د توزیع مسله مختلف اقتصادي او سیاسي سازمانونه، نظامونه، مکتبونه د دې په رابطه باندې مختلف نظریات لري چې هغه ډېر واضح تجارت په دنیا کې موجود دي. کوم هیوادونه د توزیع لپاره چې هغه عدالت کې پر پراس کې دی چې بعد توزیع د منابع باید عادلانه وي، توزیع د هغه تولیدات باید عادلانه وي. عدالت په څه معنا او په څه ترتیب هغه هر مکتب او هر سیستم اقتصادي او سیاسي ځان لپاره تعریف کړی دی. لپاره هغه هم په دنیا کې په تاریخ کې ډېر لوی تجارب موجود دي چې هغه تجارب نه باید استفاده وشي. په دې خاطر فکر کوم چې معذرت غواړم د کار په رابطه باندې که چیرته دا شرایط د کار د قانون له لحاظه او قانونمند نظام ایجاد نه شي، نو فکر نه کوم چې څوک خپل نور عوامل چې هغه سرمایه ده یا مځکه ده یا نور منابع د تولیدي هغه راکې د کارګر په لاس کې یا د کارګرو دپاره د شرایطو د مساعدولو دپاره هغه امکانات عراقي امکانات ارزکی کارګر ته کې مصروف یا کار وکړي په نتیجه کې تولید زیاتی دي. خاطر ټول لپاره دا ضروري ده او تاسو وګورئ چې په هره دنیا کې چې سرمایه‌کاران خپل سرمایه انتقالي چیش لپاره وي لپاره چې سرمایه دی یو خوندي دی قانون پر اساس باندې یاد چې سرمایه لا نو کارګر لپاره زمينه کار برابر دي. ستې ورو غربي کې واجو کې تاسو ته خبرې چې دولتونه د یو کار لپاره چې لاسو کسو لپاره زمينه کار برابرې هغه لپاره ډېر تشویقي امکانات ورکوي. هغه لپاره د مالینه نافعی یا د هغه لپاره کومکونه کریډیت قرضې د شان ورکوي یا نور تشویقات په فرامې او تشویقي شراسې ځانه کې خپل سرمایه کار وشي چې هغه د خلکو د هغو هیوادونو وګړي او خلک او د کار خلک هلته مصروف شي او د جامع ناخالصې ملي تولیدات زیات شي. لوګه چې زیاتې د توزیع په اړه باندې د کېدای شي چې عدالت وکړي شي او په جامعه کې هغه اقشار چې معلولین دي، مریضین دي او دا شهیدان او ورثې دي او مخاوري چې مایي طرفه چې متاسفانه د تولید امکانات نه لري یا د عواید کوم منبع نه لري هغه د فارغ بیا دولت کېدای شي چې هغه اجتماعي برنامه د مساعدتونو او فرهم کې او هغه کومه کوي کومه نه دی دغه کسان چې د تولید کوي دغه نه ټاکس اخلي دغه نه مالیا اخلي دغه نه امکانات راټولوي یا خپل داخلي نور منابعونه دغه حق شاره لپاره تشکیل کوي چې هغه د فقر نه ووځي او په جامعه کې یو انګل راشي جامعه کې عدالت تامین شي او په جامعه کې ټول خلکو لپاره یو خزم نه د زندانه برابر شي چې هغه د انسانانو د انساني کرامت او دغه د بشري ارزښتونو په مخیاس باندې مناسب شرایط دي. نو که تولید ایجاد نشي او زمينه د تولید برابر نشي او معقول زمينه د تولید هغه څه په انګلیسي کې د انیبلینګ انوایرنمنت سروایو زاري وسوي چې هغه کې ایجاد نشي متاسفانه تولید نه کیږي او چې تولید زمينه برابر نه وي نو د کار مشکل نه حل کیږي. کارګر خو ځان لپاره کار نشي کولای باید وسایل او امکاناتو ته موجودی که وسایل مته موجود نه او تاسو د قانون وګورئ د موږ تاسو ته د ابتدایي شرایط دي د قانون سره چې بیل نه یو سره موجود او ابتدایي ابزار د تولید نه یو سره موجود یو کولبه نه یو سره موجود هغه کوم څه کبه د تولید کول شي نه شي کولای نو مجبور شه سرمایه وته یو څوک ته ورکړي هغه څوک ورته ورکړي هغه مالدار ورته ورکړي یا کس دې موږ کې خوند ورته ورکړي د دې ورځې په قانوني حالت کار کوي خپل یو څوک جرم پټای لري هغه خپل باید دا وسایل د تولید دي او هغه نور ابزار د تولید چې هغه سرمایه ده باید یو چانه پورتي د چانه واخلي یا د چانه اجاره کړي یا په شکل د پیشرفته ده تراکتور او نور ماشینی وسایل د تولید د زراعت کې همدغه چې په صنعت کې همدغه چې په نور باسو کې په تجارت کې چې سرمایه او کار او هغه نور عوامل د تولید چې هغه مخیار وکړو چې ټول سره یو ځای نه شي مؤلده او معاصر تولید نشي اجازه ده او چې هغه ایجاد وسو همغه یو ادونه دي چې بس په حالت د فقر او په حالت د بیچارهګۍ کې فاتینو قانون چې پیټیر شي بس همغه حالت دی. نو هغه یو ادونه چې د خپل هواد او خپل ولس له دغه کارکېش نه ستل دي تاریخ کې ما مخیار وکاو چې په اروپا کې تاسو په تلسمه کې لري په اخر کې د کال یو زرو اته سو چې تاسو وګورئ تقریبا 50% انسانان د نړۍ انسانان ټول د خطر فقر په شاوخوا کې ژوند کوي. اما دغه تولید صنعتي او دغه انقلاب صنعتي چې راغی بیا د ازادي د تجارت ازادي د اقتصاد د تبادله د اقتصادي شو مخکې لغنه مرکانتلیزم سیستم په دنیا کې د تجارتي هغه یو مکتب نو منتهي سیستم چې متاسفانه لکه دا اوس چې بعضي هیوادونه دا فرمولونه اوس هم تطبیق کوي تلاش دی لپاره کوم چې خام مواد له نورو ځای نه راولي او بیا په خام مواد نورو باندې خرڅ کړي نه بیلانس تجارت په نظر کې و نه بیلانس تاجیات په نظر کې نه غدي او نور هیوادو امکانات په نظر کې دی غوډ لپاره چې د دې تولیدات لپاره امشنه مارکیټ یا سستینبل غدي لپاره صادرات لپاره دا زمينه برابر دی موږ هغه په نظر کې نو په دې خاطر هغه سیستم سقوط وکاو اوس په دنیا کې یو تعداد هیوادونه متاسفانه په موږ سره لار باندې روان دي او چې په نړیږي دا ناکامې تجربه دي د خاطر باید د ازادي باندې توجه وشي سرمایدار لپاره کارګر لپاره نور عوامل د تولید لپاره باید قانون شوکت کې هغه ازادي چې ټول په توافق ولري جامع په توافق ولري ټول عوامل او اقشار د جامع په توافق ولري هغه چې قانون ایجاد شي قانون نظام کې یا تولید ولا کوي شي تولید نشو بیا بس توزیع ډیر اسانه ده چې تولیدات او توکي ذات شوي بیا دغه توزیع ته تقدیر عادلانه هم نوی بیان غربت که سوک نپاسیدی مگر که تولید که چه تیتی لکه داوز تا افغانستان که ویلکیگی چه کنجه نوی پیسد افغانان متاسفانه به خطر به افتاق کدنا ایلان دیزوان که و پدیش تولید نستا تولید نستا و خارجی امکانات هم چه کالکی یا میلیار دالر یا دو میلیار دالر و جی نو دا فکرون که چه دیمو جی دی پی دو کالا مخی تقریبا چلیر ویس میلیار دالر و اوز تقریبا لچی دولس میلیار دالر تیت شوی نو تقریبا پنزوز فیصد تولید دینا خالیس میلیر تیت شوی نو دا دو میلیار دالر چه خارجیان مکتا پا غر عقید خیرات راقید نو دا کم برخ دیگه دیتا تکمیلی دا دیگه تقریبا دا لچ فیصد هم نکیدی بدی خاطر دیمو تقریبا تولید دینا خالیس میلی کرن پنزوز فیصد راقید شوی پدی دو کالو که پدی چه تبین اورینی مراغلل خارجی مساعدتونه کم شو خپل اکثرا اقشار د تولید متاسفانه له ساحل تولید نه راووتل د کارګران د دولت د وایرونه ایسته شو اکثرا کسان د چې څوی ده افاد چې توانایي د کار درلوده متاسفانه غوت بود له وطنه ډېر ووتل او په جامعه کې داسې بې ثباتي د سیاسي او بې ثباتي د اقتصادي ایجاد شو چې اغه عوامل د کار چې تولید کې شامل هغه متاسفانه تولید د سایه لري شو تولید اجتماعي ډیر راټیټ شوی اوس که توزیع ډیر عادلانه هم وي بیا هم چاته چین رسیږي په دې خاطر په تولید باندې باید ډیر جدي توجه وشي او فرمولونه موجود دي اقتصادي مکتبونه موجود دي او بینالمللي تجارب موجود دي د افغانستان او د افغانستان د باندې
مننه کور ودان فاروقي صاحب تاسو ته به بیرته راوګرځم روستي خبرې مو به مو هم واورم رامسپور صاحب که تاسو راته وایي په ځینو حلارو باندې فاروقي صاحب خبرې وکړي که چیرې تولید په ټولنه کې زیات شي حکومت ورته لار برابره کړي نو دغه ستونزه حل کېدلی شي که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړي لکه اوس په افغانستان کې فقر د دې په ځای باندې چې کم شي ورځ په ورځ لوړیږي څومره په ټولنه کې بې انصافي رامنځته کیږي او بالاخره که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړي دغه هیواد سرنوشت کوم طرف ته ځي؟
مننه. زه به یو مثال وړاندې کوم د دې لپاره چې دا یو تاریخي مثال دی او د دې لپاره چې فاروقي صاحب هم مخکې ورته اشاره وکړه چې قانون ډېر مهم دی او د کار اهل کار اسپارل دا هم ډېر مهم دي چې هغه متخصص کسان چې په دغه موضوعات باندې پوهیږي هغه باید په دې کې کار وکړي. د حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په وخت کې وایي چې کوم ورځ هغه مبارک د یو ځای نه تېرېده چې هلته د خرما ونې د القاع فصل و، یعنی هغه وخت و چې باید هغه د خرما د ونې خاوندان القاع وکړ، یعنی القاع کولو، مثلا دا د مؤنث او مذکر خاخې یو بل سره ارتباط ورکول تر سوچ حاصل دیر ورکی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار ته خی داسې خوشی سرګن و نه کله وای او فرمایل چې دا کار پریک دی. هغه کال کې دا د خرما ونه حاصل ور نه کړ، خلک راغی حضرت ته او ویل چې سږ کال خو دې مو حاصل ډیر کم شو، تاسو مونږ ته وویل چې دا القاع تاسو ونه کړئ او مونږ ونه کړ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته وویل چې تاسو په خپل د دنیا په امور باندې پوه یاست، انتم عالمو به امور دنیا کوم، تاسو په خپل چارو کې ډیر پوه یاست، نه تاسو پوهیږئ دا دنیایي کارونه دي، په دې کې تاسو د فن اهل یاست تاسو پوهیږئ، یعنی هغه خپل د ځان عجز او ناتوانۍ د دنیایي چارو په مسایلو کې چې دا یو اقتصادي دا یو زراعتي مسله و ښکاره کړ. نو د دې په اساس په دغسې یو حالت کې چې حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په دغسې مهارتي کارونو په دغسې تخصصي کارونو کې کوم تخصص نه درلود او خپل عجز او دغه سرګند کړ خلکو ته، نو معلومه ده چې په اوسنۍ حالت کې هم دا موجوده چارواک د افغانستان باید په دې باندې پوه شي چې دا تخصصي کارونه اقتصاد مثلا د نور مسایل چې دي تخنیکي مسایل دا ټول باید هغه چارو ته هغه کسانو ته پرېږدي چې دوی په چارو باندې حاکمیت لري، دوی د چارو متخصصین دي. نو دا د موږ یو ډېر غټ نیمګړتیا ده، ځکه چې د موجوده حاکمیت فکر کوي چې دوی په هره مسله باندې پوه دي او ټول دغه کرسیګانې او ټول دغه موقعیتونه او موقفونه او مسؤلیتونه دوی په غاړه اخیستي دي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې که چېرې خدای نخواسته موږ په همدغه حالت کې پاتې شو او ملي او بین المللي شناخت د موجوده سیستم د موجوده حاکمیت څخه پیدا ونه شي او موجوده حاکمیت هم په ځان کې اصلاحات را نه وړي، نو طبیعي ده چې دغه ناورین به دوام وکړي او خدای نخواسته نور خلک به مهاجرت ته مخ وکړي، د خلکو ژوندانه ډېر نور هم به خراب شي. نو بهتره به دا وي چې په دې کې یو څه ګړندۍ ګامونه اوچت کړي.
نو بهتره لاره بدای چی د ځوانانو لپاره توجه وسی د خو ځوانده په اقتصاد کې نن سبا ډیر مهم ده. هغه د کوم چې د ملګرو ملتونو هغه استراتیژیک پلان دی یا ملینیم چورته برنامه وایي چې د دریم د یو وشتمې پیلای برنامه ده، هغه د 2030 پورې هغه کې افغانستان مخکې ډیر ګړندی ګامونه اخیستي وو د خو لپاره ملي برنامه او پروګرامونه وو، ځکه چې دوی د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي. نو نن سبا که چیرې دوی فرمان ورکړي وایي چې دا د زنانه سالونونه د آرایش آرایشګاه د سالونه دا بند کړي، په دغه حلق باندې هم سوچ وکړي چې 16000 ښځې له کار نه محروم کیږي. 16000 ښځې طبیعي ده چې 16000 فامیلونو کورنۍ سره دوی ارتباط لري، دوی چلیي، د دوی تغذیه او دغې په دوش کې لري. نو په دې اساس دا څه تاثیر کوي بازار کې؟ طبیعي ده چې د یو ډېر منفي اغیزه کوي په ټولنه کې، په اجتماع کې خلک مایوسوي. نو بهتره به دا وي چې دوی په خپل ملي پروګرامونو باندې یو څه تغییر راولي، یو څه جامع توګه فکر وکړي، هغه واقعیتونه وپیژني او د نورو اسلامي هیوادونو سره چې موږ او تاسې په ماحول کې وجود لري د دوی څخه دوی نمونه برداري وکړي، د دوی څخه دوی هغه وکړي تحلیل او بررسي وکړي چې دوی سره کوم وکړي چې په خپل ټولنه کې خو ته زمينه د کار برابر کړي، زمينه د تعلیم برابر کړي. موږ ولې نشو کولای؟ موږ هم یو اسلامي هیواد یو، موږ هم باید دوی ته د زمينه د کار د برابرولو لپاره کار وکړو. نو د خزې د مشارکت نه پرته تبیده چې دا خپل د فقر یو لامل ده، افغانستان به وزري خواته روان شي، روان دي هم دا اوسم د ځوانانو د کارموندلو لپاره هغه برنامه چې موږ مخکې ورته اشاره وکړه هغه ډیر اړین دي. د ولایتي پساته د ولایت پکاچ چې هر ولایت لپاره باید یو اقتصادي برنامه جوړ شي، یو ډیټابیس جوړ شي، اقتصادي ډیټابیس جوړ شي، هغه کوم منابع چې یو ولایت کولای شي چې تولید کړي، هغه د بیکار یا د کاري زمینې د برابرولو لپاره باید ورته زمینه جوړ شي چې خلک خبر شي، یو څه شفافیت رامنځته شي. مخکې فاروقي صاحب هم ورته اشاره وکړه کوم عواید چې نن سبا د معدنونو څخه افغانستان ته را رسیږي مثلا، یا کوم عواید چې د ګمرکاتو له لارې افغانستان ته را رسیږي. مخکې خدای انتقادونه موجود و چې مخکنی حکومت کې شفافیت نشته او د مونږ د افغانستان کچه هم د شفافیت لحاظ ډیر ټیټ وو، اوس چې هر شی د شریعت په چوکاټ کې خلکو ته توضیح کیږي او تشریح کیږي او د شفافیت مسله هم ادعا موجود ده، نو بهتره به دی چې هر شی باید ډیر شفاف وي. څومره پیسې عاید شو، دا پیسې چیرته ولګول شو؟ اوس هم موږ او تاسو لګیا وو په افغانستان کې د موجوده حاکمیت دا غواړي چې د نظامی برخه ډیر ګړندی کې نظامی برخه باندې ډیر توجه دي. اوس په افغانستان کې امنیت راغړی دي، نو څه ضرورت ده چې موږ 15% 50% یا 20% بودیجې په نظامی مسایل باندې مصرف کړو؟ اوس خو افغانستان کې الحمدلله امن ده، نو بهتره به دا چې یو څه بودیجې د کارموندلو لپاره د اقتصادي پروژو لپاره ځانګړي شي. په دې کې شک نشته چې ځینې پروژې نن سبا په افغانستان کې پلي شوې دي. مثلا تاسو د قشتبي پروژې هر کله اوري چې دا د قشتبي هغه اولنۍ برخه هم تقریبا تکمیل شو. دا ډېر یو ښه پروژه ده، ملي پروژه ده او خدا اوږدمهاله پروژه ده، ځکه چې دا په آینده کې به حاصل ورکړي. دا د څه عاجله توګه د مونږ او تاسو خلکو ته کوم دغل نه لري، تبیده چې مونږ ترې خوشاله یو، آینده کې ان شاء الله دا به ډیر ګټه ورته مونږی. د دې پسند کې مثلا د سیمنټو فابریکې مونږ او تاسو واوري سوره د مخکې چې ځینې بهرنۍ تجارانو سره قراردادونه شوي دي، دا هم خزیره ده کیدای شي د 5000 یا 6000 یا 10000 خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. د مونږ او تاسو خپل ملي صنایع وده وکړي، خو دا هم یو څه کیدای شي وښونه شي، دا هم ډیر ښه خبره ده او کیدای شي د ځوانانو د پاره د کارموندلو زمينه هم برابر شي. د دې پسند کې باز ځوانان و هڅول شي. یو ځوان چې هغه د توفق لاره نه ډوړی پیدا کړی وي، هغه مثلا د بول لاره نه پیسې پیدا کړی وي، اگر د ستونز من ښکاری چې نن سبا لاړ شي یو فابریکا کې ځان عیار کړي اول ته کار وکړي، نو د دې په دې پسند کې چې داسې پروژې هم مهم دي، مشوقونه هم مهم دي چې ځوانان تشویق شي، تعلیم او تربیه وده وکړي. د تعلیم او تربیه د پرمختګ نه پرته هم موږ او تاسو یو اقتصادي رفاهي حالت ته ځان نشو رسولای. نو په دغه هر مسله کې موږ او تاسو مؤلفه لرو او موجوده حاکمیت دا ډیر ضرورت دی چې د متخصصینو د نظریاتو څخه د مشورو څخه ونده واخلي، ګټه پورته کړي او دوی ته ونده ورکړي چې تر څو د افغانستان په مسایلو باندې مشارکت ولري او ملي مشروعیت ډیر مهم دی.
رامسپور صاحب لاندې کدام راته ځواب کړی چې اوس مال د افغانستان زیاتره متخصصین د هرې برخې وتلې دي، دوی څنګه کولای شي چې افغانستان د نن دی یا که بهر دی طالبانو حکومت ته قناعت ورکړي دغه مسایل چې تاسو یاد کړی دوی راضي شي او ومني دغه پروژې په لیکړي یا اسلامي هیوادونو یا نور نړۍ ته پکې توبندل نه راته وایي؟
متخصصین خو په دغه یو دوه حالت دوه کلونو کې دوی وتل د افغانستان د انتقال په حالت کې وو، مشکلات ورسره ډیر وو، سم ډیر تر اوسه ځای په ځای شوی نه دی، خو دوی یو رقم هم چوپ پاتې دي. دوی ته هم دا ښایي چې باید ځان مطرح کړي د موجوده حاکمیت، موجوده حاکمیت دا کیدای شي موقتی حالت ولري په افغانستان کې. د افغانستان ولوس او د افغانستان جغرافیه تل پاتې دي. نو د افغانستان لپاره د متخصصینو سره په یقین سره دا وایم چې دوی سره دا باور استا او دا نیت استا چې کار وکړي. نو په هر ځای کې چې دوی کولای شي خپل وړاندیزونه، خپل نظریه موجوده حاکمیت سره بین المللي مراجع سره ټولنه سره شریک کړي، د هغوی توجه جلب کړي، تر هغه چې موږ د افغانستان ولوس لپاره د خدمت نصر وګرځو.
مدنه فاروقی صاحب، له تاسې همدغه پوښتنه کوم، هغوی چې لاس تاسې په څیر باندې د افغانستان په مسایلو باندې پوه دي، پوهیږي، حل لارې ورسره شته، ده څنګه کولای شي طالبانو ته دغه خپل وړاندیزونه ورسوي او قانع یې کړي چې هغوی ورسره ومني تر څو په دغه حل لارو باندې دوی کار وکړي او افغانستان له فقر نه وباسي؟
په خور کې تاسو په ډېر تاسو سره وایم، د ما تقریبا دا درېمه څلورم مهاجرت دی چې زه په مجبوریت نه له وطنه وځم، او دا درې څلورو مهاجرتو کې د ما دا بده تجربه ده چې حاکمیتونه متاسفانه د چا خبرو ته غوږ نه نیسي، مخصوصا هغه کسانو ته چې وتلي او فکر کوي چې دوی ناکام خلک دي. په دې خاطر ډېر به مؤثر نه وي دې خبرې، نه مخکې حکومتونه دا خبرو ته توجه کړی او نه دا نوی موجوده نظام دا هغه وکړي دولتمدان دا خبرو ته غوږ ونیسي. مګر سربېره په هغه خپله دا متخصصین چې بهر دي، که دا اوس په دې دوو کالو کې راوتلي که مخکې راوتلي، ډېر مختفانان په بهر کې دي، په اروپا کې، آسیا کې، په امریکې کې او په همسایه هېوادو کې، چې ډېر توانایي او ډېر غښتلی خلک دي، ډېر صاحب نظر خلک دي او ډېر دنیا کې تجارت پیدا کړی. د افغانستان نه ښه پېژندلوی لري، هغه کولای شي چې مشورې ورکړي، هغه کولای شي چې نظریات ورکړي. او زه یقین لرم چې اوس هم ډېر افغانان اخته دي چې په راډیو تلویزیون د منابعو نه کبریګم، ډېر افغانان اوس هم له امریکې نه له اروپا نه افغانستان ته روان دي او متتلاش کوي چې له هغو سره له مسؤلینو سره وګوري او دوی سره د خپل نظریات شریکي، که څه کتبي نظریات یا څه شفاهي نظریات وي. مګر زه ډېر پرې خوشمینه نه یم په دې چې دا مخکینی تجربه دا ماته ښیي چې متاسفانه څوک چې قدرت کې ناست و بیا دومره په غرور د قدرت کې دي چې فکر کوي چې دوی په خپله په هر شي باندې ښه پوهېږي، نو په مغه لاره باندې چې روان دي د نورو خلکو خبر ته غوږ نه نیسي تر هغو پورې چې بیا وضعیت یې خرابه شي او کار د دوی له لاسه ووځي، بیا په هغه وخت کې پښیمانه وي متاسفانه. خو دا اوس هم سره وخت طالبان د ډېرو لویو فرصتو سره افغانستان ته راغلل، یو یو سالم حکومت او نظام ورته پاتې شو. شل کاله د دنیا ټول هغه امکانات مصرف شو چې افغانستان کې هغه اساسي زیربنار جوړ شي، نظام جوړ شو، ادارات جوړ شو، وزارتونه، دوائر، ادارات، نور هغه تجربې، مطالعات، تخنیکي مطالعات د ډېرو پروژو دا اوس دا ټولې پروژې چې دی عملي کوي چې زه یې ګورم، د شموز د پروژو د ابیاري او د نور د سیمنټو د نورو قراردادو شي، ټول هغه پخواني پروژې دي چې د شلو کالو کې او له هغه نه مخکې په دوه پروژو باندې کارونه شوي دي، تحقیقات شوی، مطالعات شوی، او دا ټول دوی لپاره په هیڅ یو فرصت د دوی په لاس کې ده. زه فکر کوم چې ضرور ده چې د دغه فرصت نه دوی اعظمي استفاده وکړي او هغه ترخې تجربې چې مخکینی حکومتونه د افغانستان متاسفانه له هغه نه استفاده ونه کړله، دوی په هغه ترخو لاړ باندې لاړ نه شي، نور خلکو ته چانس ورکړي، د نظام کې خلک اجازه ورکړي چې شامل شي، هغه پراخ بنسټه نظام جوړ کړي، او په عین حال کې دغه ازادیانو ته د خلکو د قانون چوکاټ کې باید ورته احترام وکړي او خلکو ته اجازه ورکړي. کوم چې اوسنۍ کسان مخصوص اعتراضاتي دي، دوی هر یو په دې شوق کې دي چې بیرته خپل وطن ته راشي، که دوی لپاره زمینه د کار برابر شي، او که دوی د نظریات او دوی د توانایي، دوی د استعداد او دوی د ظرفیت نه د استفادې هلته زمینه برابر کړي.
ډېره زیاته مننه فاروق صاحب چې وخت کم ده. مننه کور ودان جوندی اوسې په بخښنه سره چې ساسي خبرې قطع کوم. زموږ د خبرونې وخت پای ته ورسیده. له تاسو دواړو قدرمنو پوهنمل حمید الله فاروقی د پانتون استاد او محمد ابول احرار رامسپور څخه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه په پروګرام کې، له تاسو ورېدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام خیچاره.